دا مشال ریډیو دا او دا محل په پیښور کې د ماسپخین دوا او په کابل کې یو نیمه بجه شو. ظفر خان مو په یو بل خبرونه کې هرکلی کوم. په روان یو ساعت کې د خیبر پښتونخوا، پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ نه خبرونه او راپورونه لرو. په دویمه نیمه کې دوه اونیزی خبرونې جمهوري غږونه او د سولې پر لور هم اورېدلی شئ. خو لومړی خبرونه ورو ویان عبدالحی کاکړ.
سر ټکی پاکستان پیپلز پارټي او عوامي نیشنل ګوند غوښتنه کړې چې اپوزیشن ګوندونه دې د جمعیت الاسلام لخوا د مارچ تر پیلېدو له مخه غونډه وکړي. د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له بګرام او نورو زندانونو د درېو مخکشانو په ګډون یوولس پولیس خوشي شوي دي. رپورټونه وایي چې په شام کې د ترکیې د پولیس سره نږدې ځای پر ځای سوي امریکایي ځواکونه له سیمې وطن کال کړي دي. او سم د خبرونو تفصیل. پاکستان پیپلز ګوند او عوامي نیشنل پارټي غوښتنه کړې چې اپوزیشن ګوندونه دي د جمعیت الاسلام لخوا د ازادۍ مارچ پر اترن په نامه تر اعلان کړي لارو وړاندې ګڼو ګوندیزه غونډه یا د رهبر کمیټې غونډه راوبولي. دا خبر د پاکستان پیپلز ګوند چیرمن بلال بوټو زرداری او د عوامي نیشنل ګوند مشر اسفندی ارولی خان پرون په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال کړې ده. د عوامي نیشنل ګوند مرکزي جنرال سیکرټري میا افتخار حسین په دې اړه خبري غونډې ته وویل.
آزادی مارچ نه اڑان دی یو غونډه دی راوبللی شي چې پکې تګلارې جوړ کړو چې مارچ کې د اپوزیشن ګوندونو مشران او کارکونان به په څه ډول ګډون کوي. حکومت غواړي چې اپوزیشن تقسیم شي خو موږ به خپل اتحاد ماتې دوته نه پریږدو. موږ ټول نوي انتخابات غواړو خو د فوس په نگرانۍ کې نه.
دا په داسې حال کې ده چې مولانا فضل الرحمن د اکتوبر پر 8مه د حکومت پر ضد د آزادۍ مارچ په نامه د اسلام آباد پر لور د لاریون او هلته د پرلت اعلان کړی دی. د عمران خان په مشرۍ د تحریک انصاف او وفاقي حکومت وایي اپوزیشن ګوندونه د خپلو درغلیو په ټولو لپاره احتجاجونه کوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له نن څخه د چین درې ورځنی سفر پیلوي. د پاکستان سرکاري ریډیو په خپل ویبپاڼه لیکلي چې عمران خان به په دې سفر کې د چین مشرتابه سره په سیمه ییزو او دوه اړخیزو چارو خبرې کوي. نوموړی به د چین له ولسمشر شي چینګ پینګ او وزیر اعظم لی کینګ کیانګ سره جدا جدا لیدکاته کوي. خبر زیاتوي چې عمران خان به په زراعتي او صنعتي څانګو کې د همکارۍ ترڅنګ د چیني مشرتابه سره له چین پاکستان اقتصادي رهداري سره د تړلو پروژو په پراخولو خبرې وکړي. دا به په تیر یو کال کې د وزیر اعظم عمران خان چین ته دریم سفر وي. د پاکستان وزیر اعظم نن غریبانو ته د مفت خوړو ورکولو د پروګرام پرانیسته وکړه. د احساس سیلانی لنګر په نوم د اسکیم په هیواد کې غربت ته مخنیوي د پروګرام برخه ده. د احساس پروګرام مشر ډاکټر ثانیه نشتر پرانیسته غونډې ته وویل چې په ټول پاکستان کې به 112 لنګرونه خلاصوي. پر دې موقع یو شمېر غریبانو ته ډوډۍ هم ورکړل شوه چې پکې زیاتره پښتانه ول. نو ځکه ډاکټر ثانیه نشتر د حاضرینو په اجازه تناستو کسانو ته په پښتو کې یو څو خبرې وکړې. هغې وویل
وزیر اعظم صاحب راغلے دے مونگ سرا ناس دے او دے بیا بیا مونگ دا وینا کئی چی دا سو دا پناگا دا لنگر دا زر کو لاؤ کے چی دا خلق تو تکلیف نہیں چی خلق مڑا کے ٹا روٹے ہو پوری او دا انشاءاللہ بٹول پاکستان کے مونگ جوڑا ہو.
عمران خان غونډې ته په وینا ته پر مهال دا وکړه چې حکومت یې د پخوانیو هغو په مقابله کې پر ولسي خیر شګړې زیاتې پیسې خرڅې کړې دي. په خیبر پښتونخوا کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن وایي تر اوسه له سرکاري محکمو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره 14,000 درخواستونه ورکړل شوي دي. کمیشنر ریاض داوزي پرون مشال ریډیو ته په ورکړل شوو درخواستونو کې پر 96% عمل شوی دی.
پاغی کې 5000 تنانو ته چې دینو ترلاسه شوی 5000 تنان بیا راغله دي کمیشن ته. صرف 2202 هغه تنان دي چې دا غي کیسونه لا روان دي او نور ټولو ته معلومات ترلاسه شوی دي 96% تنانو ته. په دې کې 6% چې دینو هم مېرمنې شامل دي.
د خیبر پښتونخوا اسمبلی په 2013 کال کې حکومتي معلوماتو ته د لاسرسي قانون منظور کړی چې له دې بیا یو میاشت وروسته پر قانون د عمل کولو د څار لپاره کمیشن هم جوړ کړل شوی وو. دا قانون د هیواد هر وګړي ته د حق ورکوي چې د حکومت او سرکاري ادارو په اړه کوم معلومات غواړي د هغو په اړه د اړوند ادارې یا محکمې ته درخواست ورکولای شي. د افغانستان په پروان ولایت کې موټر بم له شپږو مشکوکو سوالو سره ونیول شو. د پروان ولایت د امنی قمندانۍ د امنیت عامر واسی ګلبهاري نن مشالې ټول دغه موټر بم چې حملې ته تیار و د بګرام د ولسوالۍ د چین ځایي له سیمې نیول شوی دی. نوموړي وویل چې د پولیسو د انجینرۍ ټیم سیمې ته استول شوی چې د بم په شنډولو کې مرسته وکړي. د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له بګرام او نورو زندانونو څخه د درې مخکښانو په ګډون 11 غړي خوشي سوي دي. دوه لوړ پوړو طالب چارواکو د اکتوبر په 16مه د نوم نشو د پښتر مشالې د ټول د خپل ملګرو په بدل کې درې هندي انجینران خوشي کړي دي. دوی په خبره په خوشي سوي طالبان کې د ډلې د مشر مرستیال سراج الدین حقانی خوریه عزیز الرحمن چې د احسان الله په نوم پیژندل کېده طالبان په واکمنۍ کې د کونړ پخوانی والی عبدالرحیم او د نیمروز پخوانی والی عبدالرشید هم شامل دي. طالب سرچینو له نور معلومات ورکولو ډډه کړې. د 2013 کال مئی کې او هندي انجینران له بغلان تښتو سیول چې د هند بهرنیو چارو وزارت په وینا یوې د 2019 کال په مارچ کې خوشی سو. دغو انجینران د تښتو زماري هیڅ نه منلې خو افغان حکومت یې تور په طالبان پورې کړی وو. نوې ډیلی او کابل د هندي انجینرانو او طالب بندیانو د خوشی کولو په اړه لا څه نه دي ویلي. ریپورټونه وایي چې په چام کې د ترکیې له پولیسو سره نږدې ځای په ځای سوي امریکایي ځواکونو له سیمې وتل پیل کړي دي. دا له هغه وروسته ده چې امریکا اعلان وکړ چې شام په شمال ختیځ کې د کوردانو په مشري ځواکونو پر ضد د ترکیې لخوا د کېدونکو عملیاتي برخه نه جوړې شي. رویټرز آژانس د ناپیژند سوي امریکایي چارواکي له خولې ویلي چې امریکایي ځواکونه تل ابیات او راس العین کې دوه څرګرې پوستې خالي کړي دي. د شام د جګړې د سار برطانیې میشتې ادارې سیرین ابزرویټري آف هیومن رایټس هم تصدیق کړي چې امریکایي ځواکونه دغه دوه مهم ځایونه خالي کړي دي. ترکی له سو میاشتو راهیسې د شام په شمال ختیځ کې د عملیاتو دړکه ورکوي چې په وینا یې هدف یوه خوندي سیمه رامنځته کول دي. د عراق د کورنۍ چارو وزارت پرون ویلي چې هلته تر یوه اونۍ لا هم کم وخت کې د حکومت ضد احتجاج پر مهال د اتو امنیتي عسکرو په ګډون د وژل سو شمېر 104 ته رسېدلی دی. د یاد وزارت ویان سعد مان ویلي چې په بغداد کې یو شمېر نور ښارونو کې د احتجاجونو په ترس کې 6001 کسان ټپي سوي چې تر 2200 زیات پکې امنیتي عسکر شامل دي. سادوان ویلي چې مظاهرچیانو د سیاسي ګوندونو د اتو مرکزونو په ګډون 1500 ودانۍ باندې اور پورې کړی دي. خبرونه پای ته رسیدل. اوس هم احمد الله د موسم او کنسي حال درکوي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.55 روپۍ 50 پیسې اخستل کیږي او 1.55 روپۍ 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.92 روپۍ 40 پیسې او 1.93 روپۍ 40 پیسې. یو ایرو 1.01 روپۍ 10 پیسې او 1.01 روپۍ 80 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 2.40 روپۍ 50 پیسې او 2.40 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 1.40 روپۍ 55 پیسې او 1.40 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 90 پیسې او 1 روپۍ 99 پیسې او 270 ایراني ریال په یو پاکستاني روپیه خسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپیه خرڅولې کیږي. او وسط موسم حال د موسمیاتو محکمه وینا تر مخه راتلونکو چلیری ساتو کې په پیښور بنو او کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 2.5 شو کم نه کم 0 په بنو کې به زیات نه زیات 1.5 شو کم نه کم 0 او په کوټه کې به زیات نه زیات 25 او کم نه کم 44 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه عبدالحی کاکړ او د موسم او کرنسو حال احمد الله وړاندې کا. د پیپلز او عوامي نېشنل ګوندونو مشرانو لیدنه کړې او د حکومت پر ضد د مولانا فضل الرحمن د لاریون په اړه خبرې کړې.
ایک اجلاس بلائی جائے کہ ہمارے قائدین اس میں شرکت کرے، ہمارے ورکر شرکت کرے.
طالبان وای د دریو هندی انجنیرانو په بدل کې یو لس مخکخان او غړي له زندانونو خوشی شول. د خیبر پښتونخوا معلوماتو ته د لاسرسي محکمې ته زورګونه درخواستونه ورکړل شوې. په منګور کې د پښتنو د کلتور او د باچا خان د مبارزې په اړه غونډه شوې.
د باچا خان نوم مور نو هغه د سیاست نه علاوه هم باچا خان یو ځان نه جدوجهد کوي چې د 60 کال په عمر کې هغه شروع کړي وو.
په ونیز خبرونه جمهوریت غوونه کې د سیاستوال نظیف لالا د سیاسي ژوند او زندانونو کیسه اوره.
په دې زویا کوم په دې زو خوشاله ما چې ما دا سیاست او دا د کړهورو سخت ژوند په دې کې تیر کړی دی.
دویمه ونیز خبرونه د سولې پر لور او نور راپورونه هم لرو را سره وست. رازو د خبرونه اولنۍ موضوع ته لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پیپلز پارټي مشر بلاول بټو زرداری پرون په اسلام آباد کې د عوامي نېشنل ګوند له مشر اسپندیار ولی خان سره ولیدل او د جمعیت علما اسلام فعل خوا اعلان شوی د حکومت ضد احتجاجي تحریک په اړه خبرې وکړې. دا ورستو له هغه دی چې د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن ویلي د رواني میاش په 28مه په اسلام آباد کې لاریون پیلي. حکومت ویلي د اپوزیشن ګوندونو په فشار کې به رانشي. د نور تفصیل سره له اسلام آباد احمد الله.
د اکتوبر په شپږمه په اسلام آباد کې د بلاول بوټو زرداری او اسفندیار ولی خان ترمنځ شوې ملاقات وروسته فرت الله بابر او میا افتخار حسین ګډې خبری غونډې ته وینا پر مهال د مولانا فضل الرحمن د ازادۍ مارچ ملاتړ اعلان په کولو سره وویل د پیپلز ګوند او عوامي نېشنل ګوند مشرانو په دې اتفاق وکړو چې ازادۍ مارچ نه وړاندې د ګڼګوندیزه یا د رهبر کمیټې غونډه راوبللی شي چې مارچ به په څه ډول مخ په وړاندې بوزو او تر کوم حده تللی شو. د ذکر ده چې مولانا فضل الرحمن د اکتوبر وویشتمې نېټې راهسې د حکومت په ضد اسلام آباد طرف ته د مارچ کولو اعلان کړی دی او وینا یې وه د زر پاڅېدو په نیت اسلام آباد ته نه دی روان. که حکومت یې د مارچ ودرولو کوشش وکړو نو ټول ملک به جام کړي. خبری غونډې ته میا افتخار حسین وویل د دوی دا وړاندیز چې ازادي مارچ نه وړاندې یوه غونډه دې راوبللی شي چې پکې تګلاره جوړه کړو چې مارچ کې د اپوزیشن ګوندونو مشران او کارکنان به په څه ډول ګډون کوي. حکومت غواړي چې اپوزیشن تقسیم شي خو موږ به خپل اتحاد ماتېدو ته نه پرېږدو. منگ ټول نوی انتخابات غواړو خو د فوز په نگرانۍ کې نه. منگ الیکشن کمیشن ته په لیکلي بڼه ورکړي که انتخابات بیا د فوز په نگرانۍ کې کیږي نو نتیجه به یې همهغه راوسی کومه چې د 2013 کال د انتخاباتو راوتلې وه. نو منگ پاکې رڼې او د فوز د مداخلې نه په غیر انتخابات غواړو. د پاکستان مسلم لیگ نون په ګډون نور اپوزیشن ګوندونه تور پورې کوي چې د تیر کال په عامو انتخاباتو کې درغلي شوې وه خو الیکشن کمیشن او حکومت دواړو دا تورونه پر ادو سره ویلی وو انتخابات پاک او شفاف شوی وو. خبری غونډه ته د فرت الله بابر وینا وه منگ ټول د اپوزیشن برخه یو او د خپل منځي ملاقاتونو دا لړۍ به همدا شان روانه وي. موجوده حکومت په مکمله توګه ناکامه شوی دی او اپوزیشن ګوندونه د دې حکومت خاتمه او د نوو غیر جانبداره انتخاباتو غوښتنه کوي. منگ ټول په دې متفق یو چې په ګډه سره به دا حکومت کور ته لیږو ځکه چې دا ورته په هیڅ صورت کې قبول نه دی. بلخوا مولانا فضل الرحمن او د ګوند نور غړي وای ازادي مارچ لپاره ورکړل شوی تاریخ حتمی دی او په 28 اکتوبر باندې ټول ملک نه قافلې اسلام آباد طرف ته روانيږي. د مولانا فضل الرحمن د مارچ په حق لا پرند اتوار پر اس په لاهور کې د ساينس او ټکنالوژي وفاقي وزیر فواد چودري رسنۍ ته وویل نو موړي همیشه د خپل ګټو لپاره سیاست کړي دی خدا زل به اقام په خبرو کې ناراضي او د فضل الرحمن مارچ باندې ناکامۍ سره مخ کیږي. د نو موړي وینا وا اپوزیشن لخوا د انتخاباتو غوښتنې هیڅ جواز نه جوړيږي. حکومت به خپل موده پوره کوي نو دوی دې تر 2023 کال پورې انتظار وکړي.
مشال رادیو ته پر وایبر زنګ وهئ. مشال رادیو ستاسو د اسانتیا لپاره وایبر شمیره هم فعال کړی ده. په دې شمیره موږ سره تماس ونیسئ 00 2 0 و و 3 4 4 9 4.
د افغان طالبانو سرچینو ویلي د دریو مخکخانو په ګډون د دوی یو لسغړی د افغانستان له بګرام او نورو زندانونو خوشی شوی. د طالب چارواکو ویلي د دې په بدل کې دوی درې هندي انجنیران خوشی کړی دي. په دې موضوع د نورو معلوماتو لپاره په سارانه خبرونه کې هارون باچا په اسلام آباد کې د مشال رډیو له خبریال طاهر خان سره خبرې کړې دي.
مهم کسان چې کوم خوشی شوی دي نو په هغه کې د طالبانو د واکمنې په موده کې د کونړ گورنر دی هغه خوشی شوی دی. بل د نیمروز گورنر دی والی دی هغه آزاد شوی دی او دې سره سره د حقانی چې کوم کورنۍ دا د یو مهم غړی هم خوشی شوی دی. ولس کسان او دا خلک 13 ورځې طالبانو سرچینو دا منلی و چې د باګرام د زندان نه خوشی شوی او بغلان کې دوی بیا طالبانو ته سپارل شوی او بغلان هغه سی بدا چې کوم ځکه طالبانو هندی انجینران هغه یرغمل نیول او هغه تختول. البته طالبانو هیڅ کله هم دغه هندی د هندستان بارتي چې کوم انجینران دي چې درې پکې اوس دغه یو لسو طالبانو دغه په بدل کې خوشی شوی دي. نو بغلان کې دوی د تختول او درې اوس تبادل شوی دي. دوا چې کوم خارجي پروفیسوران دي یو امریکایي یو استرالوي هغه طالبانو تختول 2014 کال کې او داسې مونږ اورو چې دا غي په اړه باندې هم خبرې بشوي دي او کېدی شي هغه هم پراتون کې بل یو پړو کې هغه خوشی کړی شي.
طاهر خان صاحب دا هم راته وایي یو پښتنه دا هم را پیدا کیږي پورته کیږي چې د طالبان چې اوس په وروستیو کې د درې ورځې مخکې په اسلام آباد کې وو چارواکو سره ولیدل نو د دې معاملې د بندیانو د تبادلې د خوشی کولو د دې تړاو لدغه سفر سره تاسو ګورئ چې شته کنه؟
تر څه حد خوشته دا یو موضوع وا د بندیانو د خوشی کېدو، لیکن د قیدیانو خبره د امریکا او د طالبانو ترمنځ د ډیری مودې راهیسې دا روانه ده، او په چې کوم نه هم پړاو د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ په قطر کې د خبرو په هغه کې په دې باندې بیا ډیره توجه شوې وه، او پاکستان دغه دوه پروفیسرانو د خوشی کولو لپاره منځګړتوب کوي، او دغه پاغې باندې خبرې په قطر کې شوې ده. طالبان په خپل باندې منی هم، نو د اعتماد سازۍ لپاره څه ګامونه پکار دي، او چې دغه د خبرو بیا شروع ته لار سم شي، نو په هغه کې یو د قیدیانو دا تبادله ده، د قیدیانو خوشی کېدل دي.
په اسلام آباد کې د مشال رډیو خبریال طاهر خان وو چې د هندي انجنیرانو په بدل کې د یولس طالب مخکخانو او غړو له زندانونو د خوشی کېدو په اړه هارون باچا ته معلومات ورکول.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د خیبر پختونخوا معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن وای تر وسه پوری له سرکاري محکمو د معلوماتو تر لاسه کولو لپاره ورته 14,000 درخواستونه ورکړل شوی. د کمیشن یو چارواکي ریاض داوودزی مشال رډیو ته ویلي په ورکړل شوو درخواستونو کې پر 96% عمل شوی. د خیبر پختونخوا اسمبلی په 2013 کې حکومتي معلوماتو ته د لاسرسي قانون منظور کړو. په دې اړه نور تفصیل له عبدالحی کاکړه ورو.
شاوخوا شپږ کاله پوره کېږي چې په خیبر پښتونخوا کې حکومتي معلوماتو ته د لاسرسي قانون منظور شوی، او په دې د عمل کولو د څار لپاره یو حکومتي کمیشن هم جوړ شوی دی. دا قانون هر شهري ته د حق ورکوي چې د حکومت او سرکاري ادارو په اړه څه معلومات پکار وي، دغه په اړه د اړوند ادارې یا محکمې ته درخواست ورکړي. ریاض داوودزی د کمیشن یو کمیشنر دی. نوموړي پرون مشالې ډول چې په تیرو شپږو کلونو کې چې کم 14,000 درخواستونه ورکړل شوي، په هغه کې سرکاري محکمو 9,000 درخواستونو ته جواب ویلی، خو پاتې نور کمیشن ته ورغړل شوی دی.
اوس پوری 14,000 خلکو چې نه نو هغه معلوماتو د پاره درخواستونه ورکړي دي، پاغي کې 9,000 تنانو ته چې دینو تر لاسه شي، 9,000 تنان بیا راغله دي کمیشن ته، او کمیشن هم چې دینو څخه کم 9,000 تنانو ته صرف 202 هغه تنان دي چې دغه کیسونه لا روان دي، او نور ټولو ته معلومات تر لاسه شي دي 96% تنانو ته. په دې کې شپږ فیصد چدینو امرمنی شامل دي.
ریاض داوزی وای چې زیاتره درخواستونه د پرمختیایي کارونو، تعلیم او صحت څنګه پاړه دي، خو سره له پولیسو او آن له های کورټ هم معلومات غوښتل شوی دي. په 2013 کال کې د مرکز او صوبې تر تنظیم لاندې قبایلی سیمې یعنی فاټا او پاټا په خیبر پښتونخوا کې زم سوي وي. ریاض داوزی وای چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پر زم سو سیمه هم لاګو سوي دي، او د هغه سیمو خلک هم اوس درخواستونه جمع کوي.
د ملکن نه خډیر زیات تنان راځي، شمالي وزیرستان نه هم راغلي دي، خو دې کې بس یو وړه غونډه مسله ده چې هغه زمونږ سره روانه ده. مونږ د ټولو ډیپټی کمشنرانو ته خطونه خو مخ کې استو، او هغه ته مونږ چې تاسو مونږ ته هغه ټولو محکمو تاسو پروفارما مستو چې مونږ ته تاسو راوسته وي، تاسو ته سونه خلکو درخواستونه ورکړي دي، او څومره معلومات تاسو ورکړي او څومره تاسو ورکول غواړي یا به ورکوي. نو مونږ ته تر اوسه پوري یو درزن خوراغلی دي، نو کې دي شي چې دسمبر پوري مونږ ته د غټول معلومات ترلاسه شي، خو خلک روان دي او درخواستونه ورکوي.
ریاض داوزی وای چې معلوماتو ته د لاسرسي قانون کې د خبر هم په پام کې نیول شوی چې کڅوک لیک لوست نه سي کولای سي درخواست ورکړي.
د قبایلی سیمو خلک چې د صرف اغې دی یو لفظ استعمالی، نو اغې دی ور سره دا وای چې مونږ ته د آر ټی آی د قانون لاندې دا معلومات را پی یو ته قانون په دې مجبوره کړی دی چې کدا د سړې لیک لوس نشي کولې، نو دی به اوریو دی به ورل لیکي، او په دې قانون کې د دې کمی ادارې خپل پی یو نه جوړ کړي، نو د اغې ادارې سربره اتوماتیکلی چې دینو دا پی آی یو وی پبلک انفارمیشن افیسر وی دی ورته کینی دی ورته د آر ټی آی د قانون لاندې ما دا معلومات را کاغه ورته وی چې درخواست را دی بوتی ز نشم لیکې ماته ولیکا ابه ورته لیکي ک هغه سره دغه معلومات نه وي بلې ادارې سره نو د درې رهنمایي وکړي.
ریاض داوزی زیاته کړه کمیشن پلان لري چې په قبایلی زلو کې معلوماتو ته د لاسرسي قانون پاړه په خلکو کې د پوهاوی لپاره په راتلونکي اونۍ کې کمپاین پیل کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د اورګزو مشرانوی حکومت خپل هغه ژمنې نه پوره کوي چې د دوی د سیمې له خیبر پختونخوا سره د ورګړولو په محل یې کړی وي. د دوی په خبره سړکونه یې خراب دي، د هسپتالونو او سکولونو ودانۍ یې ورانې پرتې دي او د ژوند له یو شمېر نورو بنیادي اسانتیاو محروم دي. په صوبایي اسمبلی کې د اورګزو یو استازی بیا وایي حکومت به زر د دې ضلع پر پرمختیایي کارونو لاس پورې کړي. نور تفصیل د ممتاز بنګش په راپور کې اورو.
د میزنی اورګزو یو مشر ملک عزت ګل پرون مشال ریډیو ته وویل حکومت ویلی و چې د سیمې پرمختګ لپاره به سل ارب روپۍ ورکړي، خو دا ژمنه لا تر اوسه پوره نشوه.
ځانکې دو په وخت کې موږ سره ژبه وګاڅه، هر کال باندې تا ته سو ارب روپۍ ملاویږي. ملک ړنګ ده، یو کیسه سهولات ورکې نشته. ا پیسې مو خوب کې ونه کاته، موږ دا ژړا کوو د حکومت نه.
یو بل مشر ملک فرخمین مشال ریډیو ته وویل چې د سکولونو او هسپتالونو ودانۍ ورانې پرتې دي، په سیمه کې د ژوند بنیادي اسانتیاوې د نش برابر دي، خو حکومت د دوی ستونزې هوارولو لپاره هیڅ قسمه ګامونه نه دي پورته کړي.
افریجنسی کې چې څوره نقصان شوی دی، نن طریقه پورې حکومت د یوې خبرې د مو غوري نه دی کړی. اور روډونه مړنګ دي، او هسپتالونو هیڅ غور نشته، د سکولونو مې هیڅ غور منشته.
د مشرانو غوښتنو په اړه چې مکل او رګزونه د صوبای اسمبلی غړي غازی غزن جمال نه وپوښتل، نو د مشال ریډیو ته وویل چې حکومت له اړخه چې په وروستیو کې د قبایلي سیمو سره کومې ژمنې شوې وي هغه به زر ترسره شي، ځکه چې دوی ته اوس فنډونه ورکول پیل شوي او په سیمه کې د سکولونو او هسپتالونو حالات به اوس ډیر ښه شي.
د قبایلي علاقو سره څه کم وعده کېدې سموږ د این ایف سی کې 3% درکو، هغه سل ارب روپۍ جوړ کړي. زمونږ سالانه به مخکې شل ارب ملاوېږي، اوس به د ده شل ارب نه 5% ملاوېږي. هغه د کال په بجټ کې چولم دی، نو انشاءالله دا رفتار څه کم دی. د سکولونو هسپتال سره جوړېدلو
د یادونې ده چې قبایلي سیمې په صوبه کې ورګډولو پر مهال مرکزي او صوبایي حکومتونو بیا بیا ویلي وو چې د قبایلي ضلعو پرمختګ لپاره به بیډندي ګامونه پورته کړي، او دغه شان به د دې سیمو خلک د صوبې نورو ضلعو په شان د ژوند بنیادي اسانتیاو ته لاسرسی ولري، خو لا تر اوسه د ورګزو خلک د دې اسانتیاو نه بې برخې دي. ممتاز بنګش، مشال ریډیو، کوهاټ.
د ممتاز بنگش راپور مو اوریدو. پرون د سواد په مرکز منګوره کې د باچا خان ټرست ایجوکیشن فاونډیشن تر سوري لاندې د پښتنو پر تاریخ، کلتور او د هغوی د خیر ښېګڼې لپاره د باچا خان پر مبارزې د خبرو لپاره یو غونډه جوړه شوې وه. غونډې ته چې یو شمېر زده کوونکو مدني فعالانو پکې ګډون کړی و، تاریخ پوه پروی شاهین وینا وکړه. نور تفصیل د نیاز احمد خان په راپور کې.
د باچا خان ټرست ایجوکیشن سواد څنګه تر سوري لاندې جوړ کړی شوی غونډه کې د پښتنو په تاریخ او د باچا خان په سماجی کارونو تفصیلی بحث پروفیسر محمد پرویز شاهین وکړو. دوی ویل چې پښتانه د زرګونو کالو راسی خپل کلتور لري، خو دا کلتور د نوي وخت مطابق پرمختګ ته نه دی پریښودی شوی. دوی ویل چې باچا خان په خپل وخت کې پښتنو ته یو فکر ورکړی.
په 1921 کې باچا خان لګېدی بوټی نه لري، اخو استاد کیږي، اخو رساله وباسي، دغه مشاهده کوي د قام اسلام، دغه خورلول له برخه غواړي سروي خلک جل از تاسو یو سړی ته وګوره.
اونډه کې د سیمې ظلمو، مدني فعالانو او خبريالانو ګډون وکړو او ډېر په غور سره دغه خبرې واورېدې. په کې سوالونه هم وکړل شول. د خوازخیلی سره تعلق لرونکي یو استاد او مدني فعال سلمان منصب رستا په دا اړه مشال ریډیو ته وویل.
ما په نوې داس لیکل چې د سواد کم سټیټ چې وو ریاست چې وو ردی جبه چې ونه پښتو وو، نو د شاهین صاحب نه مې دا اوریدل چې دغه جبه چې ده نو باچا صاحب یا ولی سواد چې کوم ناغم د باچا خان په وینا باندې چې ونه د جبه سرګاری جبه ګرځولې وو.
د منګورې سره تعلق لرونکي خبريال او د پښتو جبه ادبي ویب پاڼه چلونکي اسمت علي اخوند زیاته کړه چې داسې داسې هلې ځلې د پښتنو لپاره ډېرې ګټورې دي.
نننی چې کوم پروګرام او کوم سټډي سرکل چې و هغه کې کوم میلمه چې و پرویش حسین صاحب هغه د پښتنو د تاریخ په حواله باندې بیا خصوصا د سواد په حواله چې کومې خبرې وکړلې زموږ لپاره نوې ځکه وې چې بعض سیزون نمونږ نه یو خبر نو که داسې خبرې او داسې سټډي سرکل یا داسې غونډې را جوړې شي زموږ نوی نسل چې دی زموږ پښتانه چې دي هغه به د خپل تاریخ نه او د خپل کلتور نه او د خپلو مشرانو نه به خبر شي.
د غونډې تابعه کوونکي د باچا خان سکول پرنسپل مهناز وایي چې دوی دغه موضوع د بحث لپاره ځکه خوښه کړه چې دوی ته د باچا خان د سیاسي کردار نه علاوه نور معلومات هم ترلاسه شي.
خدای خدمتګار تحریک او د پښتنو لپاره د تعلیم چې کوم جدوجهد باچا خان نن نسل کاله مخکې شروع کړی و د هغې بنیادي مقصد هم دا و چې د هغې نه د خلک خبر هم شي ګنه ځکه چې موږ د باچا خان نوم مورو نو هغه د سیاست نه علاوه هم باچا خان یو ځان نه جدوجهد و چې د شلو کالو په عمر کې هغه شروع کړی و.
د باچا خان ټرسټ ایجوکیشن تر سوري لاندې بینګوره کې د هرې میاشتې په وړومۍ اتوار هم دغه رنګه غونډې تابعا کیږي چې پکې د پښتنو اتلان او د پښتو کتابونه د بحث موضوع وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ د سهار له 9 د مازیګر تر 6 بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 6.1 کیلو هرتز او لنډو صفو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
د پاکستان احتساب ادارې مشر د دې هیواد د سوداګرو لخوا پر نب لګول شوي تورونه بې ځایه بللي. دا له هغه وروسته ده چې د پاکستان سوداګرو د دې هیواد وزیر اعظم او د پوز مشر سره په ملاقاتونو کې تور پورې کړ چې د نب د مداخلې له کبله یې سوداګریزې هلې ځلې اغېزمنې شوې دي. د سوداګرو شکایتونو په حکومت او نب فشار زیات کړی دی. په دې اړه د عبدالحی کاکړ راپور اور.
د احتساب قومی ادارې نیب مشر جسټس جاوید اقبال پرون په اسلام آباد کې سوی خبر کانفرنس په اصل کې هغو پوښتنو او اندېښنو ته جواب ویلو چې له تیرو څو ورځو راهیسې د دې ادارې د رول په اړه راپورته سوي دي. بحثونه له هغه وروسته تاوده سول چې کله د پاکستان مطبوعات ولیکل سوداګرو د تیرې چهارشنبې په ورځ د فوج له مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره په ملاقات کې شکایت وکړ چې د احتساب ادارې نیب له وجې کاروبار زیانمن سوی دی. خو په خبري غونډه کې جاوید اقبال دا تورونه به اساس وبلل او ادعا وکړه چې هڅه کوي د سوداګرو لپاره یو ښه معاشي چاپیریال رامنځته کړي. نوموړي وویل چې د سوداګرو د ستونزو د حل لپاره یو کمیټه هم جوړه شوې ده.
موجوده بزنس کے حالات کو دیکھتے ہوئے بزنس کمیونٹی کے
د ہیواد اوسنی اقتصادی حالات او د سوداګرو تحفظات ته په کتو سره مو ځنې اقدامات کړی دي چې پکې لومړی د سلور کسیز کمیټه جوړونه ده. دا کمیټه تاسو د سوداګرو استازي وګڼئ. دا لا معلومه نه ده چې د دې کمیټې واک او اختیار بسوي. البته تاسو یې مشاورتي اداره وګڼئ. له دوی سره به د تجارو په ستونزو خبرو اترو ته دوام ورکو او حل به راوباسو.
البته جسټس جاوید اقبال په ډاګه کړه چې نیب یو خپلواکه اداره ده او د هیچا ماتحت نه ده. سوداګرو ته د ډاډ ورکولو لپاره نوموړي د ځینې اقدامات هم اعلان وکړ.
تمام ټیکس ریلیټډ مقدمات
له ټیکسونو سره تړلې ټولې مقدمې چې په کوم پړاو کې هم وي هغه بیرته اخیستل شوې دي. ما د نیب د مشر په توګه په دې اړه حکم جاری کړی دی. فهرستونه جوړ شوي دي او د راتلونکي اونۍ په پای کې به دغه ټولې چارې د محصولاتو مرکزی ادارې اف بی آر ته وسپارل شي. دویم اقدام مودا کړی چې له بینک څخه د دیوالیه کېدو کیسونه به نیب تر هغه پورې نه سیړي تر څو چې اړوند بینک نیب ته خواست نه وي کړی. نیب به له خپلې مخې په دې اړه کاروایي نه کوي.
خو د اقتصادي چارو پوه ډاکټر فاروق سلیم د نیب د مشر لخوا د سوداګرو د ډاډ لپاره اقدامات اغیزمن نه ګڼي.
نیب چې کوم اعلانونه کړي دي د هغو په اړه له ما سره د دې ادارې په ماضي کې داسې ثبوتونه نشته چې له مخې یې ووایم چې تازه اعلانونه به پر معاشي هلو ځلو څه خاص اغیز وکړي.
دا لومړی ځل نه دی چې د پاکستان سوداګر له نیب شکایت کوي، بلکې دوی له سمو دی رای سوای چې د نیب لخوا په سوداګریزو چارو کې مداخله پر کاروبار ناوړه اغیز کړي چې په نتیجه کې د دې هیواد اقتصاد هم زیانمن شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې پاکستان له څه د پاسه یو کال راهیسي له اقتصادي بحران سره مخامخ دی او په دې لړ کې له ملګرو هیوادونو او د مالیې نړیوال صندوق IMF څخه پورونه هم اخیستي دي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
مشال ریډیو ته غوږی زمنګ ټول خبرونه تاسو د مشال ریډیو په ویب پاڼه باندې هم د مشال ریډیو ډاٹ کام باندې اوریدلی شئ. همدارس که تاسو سمارټ موبایل فون لرئ نو زمنګ ټول خبرونه تاسو د زمنګ د اپلیکیشن لارې هم اوریدلی شئ. په فیسبوک او ټوئیټر باندې هم زمنګ خبرونه موجوده وي، تاسو هلته کمنټونه کولای شئ او تاسو زمنګ ټول خبرونه چې دی هلته اوریدلی شئ. د فیسبوک مسنجر لارې هم تاسو موږ سره رابطه کولای شئ، د وایبر او همدغه شان د سکایپ لارې هم تاسو موږ سره رابطه کولای شئ. اوس هم د خبرونه نیمایي ته رسیدلی یو، له عبدالحی کاکړ د خبرونو لنډی سورو.
پاکستان پیپلز پارٹی عوامی نیشنل گوند غوښتنه کړې چې اپوزیشن ګوندونه دي د جمعیت الاسلام لخوا د آزادی مارچ په نامه تر اعلان کړي لارې وړاندې ګڼ ګوندیزه غونډه وکړي. د خبرو د پیپلز پارٹی چیرمین بلال بوټو زرداری عوام نیشنل ګوند مشر اسمندی علی خان په اسلام آباد کې د ملاقات پر مهال وکړه. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له نن څخه د چین درې ورځنی سفر پیلوي. د پاکستان سرکار ریډیو په خپلو پاڼو کې چې عمران خان په دې سفر کې د چین مشرتابه سره پر سیمه ییزو او دوه اړخیزو چارو خبرې کوي. د پاکستان وزیر اعظم نن غریبانو ته د مفت خوړو ورکولو د پروګرام پرانیسته وکړه. د احساس سینالی نګر په نوم د اسکیم په هیواد کې د غربت د مخنیوي د پروګرام برخه ده. په خیبر پښتونخوا کې معلوماتو ته د لاسرسي کمیشن وایي تروسه له سرکاري محکمو څخه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره 4000 درخواستونه مطرح شوي دي. د خبره د کمیشن کمیشنر ریاض توزی په مشال ریډیو ته وکړه. د افغانستان په پروان ولایت کې موټر بم له شپږو مشکوکو سوال سره نیول شوی دی. د خبره د پروان ولایت د امنیت قمانداني د امنیت عامر واسي ګلبهار نن مشال ریډیو ته وکړه. د طالبانو سرچینې وایي د افغانستان له بګرام او نورو زندانونو څخه د درو مخکښانو په ګډون یوولس کړي کوشش شوي دي. لوپور طالب چارواکو ته پرون د پښتو فشار لیدو ټول د خپل ملګرو په بدل کې د هندي انجینران کوچ کړی دی. ریپورټونه وایي په شام کې ترکی له پولیسو نږدې ځای په ځای سوي امریکایي ځواکونه لا سیمو وتل تل کړی دی. او د عراق د کورنی چار وزارت پرون ویلي هلته تر یوې اونۍ لا هم کم وخت د مزید احتجاج په مهال د اتو امنیتي عسکر په ګډون د وژل شو شمېر یو څه څلور ته رسېدلی.
د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس هم وخت شوی دی د ونیزی خبرونه جمهوری غږونه. په دې پروګرام کې عبدالحی کاکل د هغې مبارزینو کیسې دروري چې په پاکستان کې د جمهوریت او بشري حقوقو لپاره جدوجهد کړي. د دې لړۍ بل خبرونه د سیاسي فعال محمد نزیب په اړه ده. باید یادونه وکړو چې په خبرونه کې د پیښو په اړه معلومات محمد نزیب راکړي چې مشال ریډیو یې په سرکاري توګه تصدیق ونه کړی شو.
په جمهوریت شغونو پروګرام کې مو زه عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. دا خبرونه د هغو شخصیتونو په اړه ده چې په پاکستان کې د جمهوریت بشري شهري کامي حقوقو او انساني برابرۍ لپاره جیلونه وړي، وهل سوي، ټکول سوي او نورې قربانۍ ورکړي دي. نننۍ خبرونه د پښتون سیاسي مبارز محمد نزیف د جدوجهد په اړه ده. محمد نزیف چې په سیاسي کړو کې د نزیف لالا په نوم یادېږي، د خیبر پښتونخوا د هشنغر په بارام ډېری کې په هم هغه کال زیږیدلی چې په پاکستان کې جنرال ایوب خان د سکندر مرزا حکومت ختم او د دې هیواد لومړی مارشلای ولګوله. هغه ماشوم چې د ایوب خان د مارشلا لګولو په کال یعنی 1958 کې پیدا سو، نو هیچ چاته نه معلومه چې هم دغه ماشوم چې لوی سي نو د جنرال ایوب خان په شان د یو بل پوځي امیر جنرال زیاولک پر ضد به د جمهوریت په حق کې جدوجهد کوي. خو حق، آئین، جمهوریت، بشري حقوقونه، د فکر او وینا ازادي، سیاست او مزاحمت، شعور، پوهه او اجتماعي احساس غواړي. او محمد نزیف لاسکلن وو چې پکې یو جلوس د شعور زړنی وکړلې. نزیف لالا په خپل ذهن کې د شعور د کرل سوي زړنی لومړی ورځ یادوي.
په 1900 کې په شپږم کې اریشن کې داخل شو مزدور کسان تحریک راغلی او د افضل بنگش، قاضی انور او د شیر علی باچا، قادر خان لالا، فریدالله لالا جلسه وه. او زمنګا د سکول چې چوټي شو نو د دوی جلوس مخه لراغه داغه انقلاب زنده باد ناری ما واورېدلې او بیا مونږ کور ته راتلو د جلسې تقریبا ماته نه دی یاد دا اکتوبر او یا یمو هغه ورځ ده او نن ورځ ده چې بیا زما نه ځمکې اسمانونه وتښتېده په ذهن کې مې دې داسې ځای ونیو چې د هغې نه مې څه جنډه سیکر را وړه به مې په جب ساته یوه جلسه به مې نه قضا کوله جلوس به مې نه قضا کو.
د افضل خان په مشرۍ نیب مزدور کسان د نېشنل عوامي پارټۍ بیل سوی وو او په پاکستان کې په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې د کسانانو او مزدورانو د حقونو لپاره مبارزه کوله. د عوامي لسیزې په لومړۍ کې چې کله ذوالفقار علي بوټو د پاکستان واکمن وو نو کسانی تحریک ډېر په زور کې وو. په 1908 کې جنرال زیاولک د بوټو حکومت ختم او مارشلای ولګوله. دیګوند د مارشلا مخالفت وکړ او جدوجهد یې پیل کړ. دا وخت نظیف لالا د مزدور کسان ګوند یو فعال غړی وو او د پولیسو لخوا د نیولو سلسله پیل شوه.
زه به تقریبا چې په اول ځل باندې په اتاویا کې ورنټی شوم او په شپږ اتیا کال کې زما اخري جیل او مجموعي تور به ما د دوو کالو خوشه جیلونه خوړلي.
خو نظیف لالا د جنرال زیاولک د مارشلا په لومړیو دوو کلونو کې پولیسو ته مطلوبه وو او پټ یا روپو شو. خو په 1909 کال کې په لومړي ځل ونیول شو.
زمونږ اوله ګرفتار مارشلا د سوله ایم پی او لاندې په یو کم اتیا کې وشوله. اتاویا کې هم زه ورنټی شوم د چارسدې اسسټنټ کمشنر راغې د سوابوي او موږ له ورنه راکړو چې تاسو به په کالج کې سیاسي سرګرمۍ خدا نه کوي او موږ هغه تاسو ته ظاهره خو کړو بیا خو به موږ خپلې سرګرمۍ ساتلې. د سو میاشتو پر ریسوب نه پس بیا زه په نومبر کې چې کوم دینو په لومړي ځل باندې د هری پور لاړو د چارسدې تحصیل نه.
نظیف لالا یوه میاشت جیل تیر کړ. راووت خو پر ځای د دې چې پر کور کښېني او د جیلونو او کړاوونو له ویرې سیاست ته خدای په امانی وایي هغه برعکس د مارشلا پر ضد مبارزې ته دوام ورکړ. نتیجه دا سوه چې پولیسو هغه یو ځل بیا د تورو تمبو شاته وغورځولې.
په اسیا کې زه دوه پیری جیلونو ته لاړم. یو پیره د سپرلي په دا مارچ کې لاړم او یو کال یو ځل د مړي په دې اخر کې دا بم دا د تیوي او دا د غبو. بیا په دوه اسیا کې زما واده شو. په ما پسې ورنټونه سال شو میاشت دوه درې قدمه په هغې کې تېر کړو. یو اتیا کې یو ځل موږ درې میاشتې جیل وخوړو. بیا چې کومه دی په درې اتیا کې د اماري تحریک شروع شو نو موږ په اګست کې په چوکیادګار کې ونیول شو او بیا زه جنوري کې د پېښور بالاحصار قلعه ته راوستلې شوم او دلته بیا زه یوه نیمه میاشت پس شپږ څلوېښت ورځې پس زه د بالاحصار قرار نه د شپې رها شوه. بیا چې زه کور ته ورسېدم ما شپه وکړله کور ته په کال پس رالم او زه په هغه ورځ بیا بوتلم او په چوکي نمبرزو کې زه پنځلسو ورځو لپاره وساتلم.
په زندان کې به له نظیف لالا پوښتنې ګروېژنې کېدې او هغه به هم هغه جواب ورکولی چې د به د ښار په سړکونو د نارو او تکرونو په شکل کې کولی.
ما سره پنځه کسناستو یو پکې پنجابي و یو نور پښتانه و. نظیف خان تا څنګه عمر تېر کړی و؟ تا څنګه ما د عمر دی دا مقصد دی چې د زیولق بچۍ ختم شي او دلته جمهوریت شي او انصاف شي او داشي داشي. او دغه وخت زه ځوان وم خو برېتمرېت مې پلیس وم سر مې وګورو بس په دې خبرو د بهونو مبهونو نه پېژدم. هر ځل جیل به ما کې نوي نوي تبدیلي کې پیتي راوستله نو زه به کاڼی کېدم تکړه کېدم. به
په دې دوران کې د پاکستان نورو سیاسي ګوندونو هم د جنرال ضیا د مارشلا پر ضد جدوجهد کولی. نظیف لالا د مزدور کسان ګوند له پلیټ فارمه د مارشلا پر ضد د روان پراخ تحریک برخه وو. د پیپلز پارټۍ د پانسوي مشر ذوالفقار علي بوټو زامنو مرتضی او شانواز بوټو له جنرال زیاولک د انتقام اخیستو لپاره یو وسوال تنظیم الذوالفقار جوړ کړی وو. د ډلې په 1901 کال کې د پاکستان یو الوتکه کابل ته وتښتوله او د دې تور په تړاو د جنرال زیاولک حکومت په سلګونو سیاسي کارکنان په پاکستان کې گرفتار کړل.
د دې کې 18 ایمیلار د مارشال د پاوا او بل دغه د جاز والا په دې کې دا ټولې پوځي ذاتې وي سیاسي ذاتې وي چې تاسو به سیاست نه کوئ تاسو به جمهوریت نه غواړئ مارشال ده دا خبرې بندې دي. زموږ د علاقې او د تحریک 1500 کسان د جاز په کیس کې د یو اتیا چې یو جاز غواښیو پاری کې په دغه یوه مقدمه کې په شرقي تاړه کې پېښور کې په 29 مارت سنکاسي درج شوه. 1500 زموږ ورکران لیډران مشران
د فوج په واکمنۍ کې به سیاسي کارکنان د پېښور په کلا بالاحصار کې هم ساتل کېدل. دلته به له دوی پوښتنې ګروېژنې کېدلې او وهل ټکول کېدل به. نظیف لالا هم له هغو سیاسي کارکنانو چې د بالاحصار په هغه کوټه کې تنها ساتل سوی چې پکې یو وخت د بنگلادیش مشر شیخ مجیب الرحمن پروت وو.
او زیاتره وخت زبات یو سل کې ځان له تېر شوی دی. دته به شیخ مجیب سل وایه پروتو مو ورزش به مې تکوه په دې خښتو کې به مې دا د خپل انقلاب او سیاست نارې لیکلي. نو په هغې کې مې افغان انقلاب زندهباد، ماشالله مردباد، فوجي حکومت مردباد، جمهوریت زندهباد، امادي زندهباد، افضل بنګز زندهباد. دا هلته ما په خښتو کې داسې یو بوټ چانساس کړی په هغې کې ما لیکلي دي. او شیر علي باچا په رسل کې یوه ونه جوړه کړې وه، نیمې داسې په سرو ګلونو کې، یو د جهاني کیمپ خوځلی وو نیمې په بلو ګلونو کې شنو کې. نو هغه دغه د سپارې چې د سره یوه ونه جوړه وه، یو پکې د نجیب مسله وه، دغه لیکل پرې ما کړي دي.
د بالاحصار په کلا کې به نظیف لالا له ځان سره هغه سندرې زمزمه کولې چې د زندان د باندې د هغه د زړه او ذهن په کور کې ځای جوړ کړی وو. ای د فکر ټاله، ته چرتا او زه چرتا.
یاره دې کې به ما داسې کار کوو چې ما به په دې ګونګونو کې دا لوبې ویلې، دا خپلې لاری د روزانه ژوند او دا د لکانی لوبې داسې دا لوبې به ویلې. اے د فکر ټاله، ته چرتا او زه چرتا. اصل هغه وخت کې د بغزمینې لوبې مشهورې وې، نو بس موږ به هغه د بغزمینې لوبې ویلې، ځوانۍ لوبې وې. هغه به ما ویلې او ما به پکې ورزش ډېر کوو، زه به پکې زر تېری، بیا 1200 پیری، بیا 1500 پیری، یو ځل نیم خو پکې 2500 پیری سب سر به ما کو ناسته ولاړه، ناسته ولاړه. خیر تنهایی بس د قتل برابر شی دی. بس چې سړی بند شي، بیا د ځنه سیاد بند شي، بیا دی ځواني، بیا چې په مخه خلک ځي څوره تیارۍ زرۍ او یو خوږ ماحول چې پروت شي، تارچر د دنیا هغه بدترین یو قسم لا عمر دی او ډېر سخت دی.
موږ په خپل لطفانې لوکو خو د وخت بیا دی بل
په 1908 کال کې مزدور کسان پارټۍ او پښتونخوا نیب په یو بل کې زم سو. د پښتونخوا ملي عوام پارټۍ په نوم نوی ګوند جوړ سو. نظیف لالا د پښتونخوا میب برخه سو. وروسته دا ګوند پرېښود خو سیاست نه. اوس هم په ولسي تحریک او پښتون تحفظ مومنټ په غونډو کې فعال وي. د مبارزې عمر یې نیمه پیړۍ دی، خو وایي چې د یوې لحظې لپاره هم پښیمانه سوی نه دی.
زه وایم چې خدای پاک زه پیدا کړی وم په یو عجز کور کې د شیخ محمد ګلاب په مانه کم کار د سیاست په نوم غوښته او دا ما وکړ. په دې زه ویاړ کوم، په دې زه خوشحاله یم چې دا شکر دی چې ما دا سیاست او دا د کړاوونو سخت ژوند په دې کې تیر کړی دی. د خپل ژوند نه ډېر مطمئن اوسېدلی یم او په یو حالت کې ما د یو سیکنډ لپاره لحظې دپاره داسې احساس کړی نه ده ګینې چې یاره دا کار تاله بد وشو. دا زه د خپل ژوند او عمل او فکر مطمئن یم د دلیل سره چې دا ما ښه کارونه کړي دي.
دل روان یم پا مخا، یو مقام تا ور روان یم، یو مقام تا ور سیگم، چی پلارا کی سراغلا، کتیارا وی کرنا، سرنا کی یم خوشالا، خوتیارونا نا یاریگم.
درنو اوریدونکو، په جمهوری ژغونی پروگرام کې مو د پښتون مبارز نظیف لالا د زندانونو کیسه واوریدله. په بل خبرونه کې به د یو بل مبارز د جدوجهد حال درکړو. تاسو دا خبرونه له رادیو سره سره د مشال رادیو پر ویب سایت او ټولنیزو پانو هم اوریدلای شئ. تر بلې خبرونې پورې مو زه عبدالحی کاکړ درته په مخه شوایم.
مشال ریډیو ته غوږی زمون خبرونه د ریډیو ترڅنګ په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلې شي. جمهوریت غوونه خبرونه مو اوریده وسوم بلونی ز خبرونه د سولې پر لور وړاندې کو. د خبرونه کوربا بشیر غواخ دی.
د سولې پر لور
فلمونه په هر دور کې پر خلکو د اغیز لوی وسیله پاتې شوې ده. ځینې وخت فلمونو یوازې تفریح برابر کړی او ځینې وخت یې د یو لوی فکر پر مخ بیولو لپاره کار کړی. زه ستاسو کوربا بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر ټولنه د فلمونو د اغیز او سولې لپاره یې د ممکنه استعمال په اړه غږیږو.
Men honored him, women loved him, an empire feared him, a nation worshipped him.
Long live Mahatma Gandhi! Long live Mahatma
Gandhi! دا د عدم تشدد لاري له برتانیا څخه د هند لپاره د خپلواکۍ ګټونکو مهاتما ګاندي پاړه د 1920 کال جوړ امریکایي فلمي و برخوا چې نوموړی پکې وای هغه ازادي نه غواړي چې د خلکو تر وژلو وروسته حاصل شي. د ګاندی پر ژوند ګڼ فلمونه جوړ شوي دي. دوی ټولو تر شا د سولې پیغام پریخي او خلکو ته خودلې چې که مقابل لوري مو هر څومره زورور وي د عدم تشدد لارې پی برې موندل شي.
د سولې پر لور
اوریدونکو لسلو کلنو ډیر کیږي چې پښتو فلمونه جوړیږي. که څه هم په خوا وختونو کې په افغانستان او پاکستان کې جوړ شوو پښتو فلمونو کې ګڼ داسې فلمونه وو چې موضوعات یې ټولنیز مسایل او په سولیز ډول د شخړو حل وو، خو نن سبا په فلمونو کې تر ډیره تشدد ښودل کیږي. په 1980 کلونو کې د نورو فلمونو ترڅنګ د پښتنو ترمنځ د شخړو د حل لپاره د دودیزې جرګې په اړه جرګه فلم جوړ شوی وو.
او دستور هغه نن دې د کم اشاری چې مونږ ته
پاکستان کې ډیر پښتو فلمونه د پنجاب په لاهور کې د غیر پښتنو لخوا د کاروبار لپاره جوړیږي. د کلتوري چارو کارپوه شیرالم شینوار وایي چې د سیمې زبرځواکونو لمودې رئیس په قصدي ډول پښتنو ته داسې فلمونه وړاندې کړي چې د شخړو حل یوازې د ټوپک په کارولو کې خي.
لبد مرغه زبر تاسو حقیقت مخ ته کېدم د پښتو شروع فلمونه کومه راوخم نو هغه بنیادی طور سره هغه فلمونه دي او تاریخ هغه کې څه بیان شوی دی په کوم کې چې د انګریزانو خلاف د کوم د بجنه کېدل یا د هغه خلاف چې کوم د پکې یو کې کوم لوایل هم کوم کېدل په پکې څه نه دی دا ترنګر کړی شو چې لږه دامن په ټوپک باندې نو په شروع فلمونه کې لبد مرغه په پښتو کې هغه کې راوړل شي په کوم کې چې دغه خبرې او د تیرې راو پکې غیرت کې پکې او تناره باندې جنگ دی دا خبرې پکې بیان شوې دي. خو روستو بیا دا شوې دي چې زموږ کوم داستانونه دي د پښتو فلمونه او د پښتو ادب شورالم میمونه دا یا ادم حاضر خانه دا یا بین مخ کې شورا خان شیربانو دی یا نور چې کوم زموږ داستانونه شاید له تاسو ټول د تنونو باندې بیا فلمونه جوړ شوې دي. هغه فلمونه چې یو هدف پورې خو له شما څه چې پاره چې زموږ د ټولنې هغه کوم داستانونه او پاره چې کوم فکرونه بیان شوي دي کوم کردارونه مخې ته راوړل شوي دي نو دا هغه پکې ترجمانی شوی دی. نو دغه بنیادي طور پر خپل فلمونه د هغه دور پاره چې ډېر ښه ساز او اجرا جماعتل په طریقې سره ښودل شوي دي. کوشش کوي چې موږ په کوم خوا
مونږ د خیبر زلم پښتو زمونږ شان دی د پښتانه په وطن ځان قربان دی. مونږ د خیبر زلم پښتو زمونږ شان دی منگا پختان اوپر وطن مزان قربان دے
آصف خان لتیرو 500 کلنو رایسی پختو فلمونو کی کار کئ هغه لتشدد ډکه اوسنۍ پختو فلمونو پړه په کتون کو واچوله او د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې ته ویل چې خلک هغه فلمونه ډیر خوخی چې جنگونه بکی
مطلب دا چې ګور دا چې دا ګور دې هر یو دې هر ملک دې هر وطن هر صوبې هر بیلټ هر ایریا یا کوئی تو اس چیزے ٹرائب ایریا تلار سے نور سڑی ٹوپا کا چولی اس دا غوارن چیزا شید کم شید چیزے ارباز خان سے مونگ فلمون ہو رہا ہے کہ مونگا ٹوپا کے دیرے نہیں استعمال ہو ہینڈ ٹو ہینڈ فائٹ کو مونگا خپلن سے جیزے ٹوپا کلچر چیزے دیر سخت خلاص ہی ہو اور مونگا کوشش دائی آو نور سوک بکی نورم خلق فلمون جو رہی آگئی پا اجرو اور جم کیو شپیتر تنوہ لیو کلاسن کو فدا آگا غیزس نیم جی مدار دسولے پر لوگ
د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونې اوریدونکو د پښتنو فلمونو د پښاتګ او پکې د نوښت نکې دوی ولوي وجه د ترهګرو پراخ موجودیت خودل کیږي. طالبانو افغانستان کې د خپل حکومت په محل په ټولو هنري کارونو بندیز لګولې او وسلوالو په دې روسیو کې پر سینماګانو ګڼ بریدونه کړي دي. مشهور پښتون اداکار جمال شاه وایي د تشدد په لبن ل خبرو ویریږي ځکه نغواړي چې خلک په خپلوانس کې خبرې وکړي.
د هنر بنیادی مقصد مکالمه وي، کاغه ادب وي، کاغه فلم وي، کاغه موسیقي وي، کاغه لیک وي، کاغه گډا وي، کاغه پالیټکس وي، کاغه فلسفي وي، د کم کار مقصد شي مکالمه قائمول وي. داغه زاره د رزلټ په معاشري کې اکثر اداوي چې خلک یو بل ته رانږدې شي او د تشدد په ځای د یو بل خبر واوری استعماری طاقتوں نے سیدھی یا ایکسپلوئیٹیو سکم فورسز دی کاغذ پدا وطن کی دیکھو بل کی دیدا وہ مقصد دا دی خلق خلق نے لیڈ کی اور پزلوں کے یو ویر پیدا کی شک پیدا کی نو ڈائلاگ سے دیا کا ویر ختم ہوئی مطلب زو ات چې دیو بسر خبر وو کنو زیاده د پیژنل ویلې په زیات سی ما که څو ویره ته نه وی او ویره ختم سی ما داخلي سی اون ریس څنګه سی دی هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلق یو بل ته نږدې راوي د سولې پر لوګ.
تاسو له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. له 1900 کلونو راځي د پښتنو په سیمو کې جګړې روانې دي. د جګړو کلیوي خوا پر خلکو اغیز کړی او هغه یې د تشدد خوخولو ته هڅولي، نو له بلې خوا یې کلتوري فعالیتونه هم محدود کړي دي. د کلتوري چارو کارپوه شیرعالم شینوار وایي جنگونو نه یوازې خلک وژلي بلکې د پښتني ټولنې اقدار یې هم ختم کړي چې له کبله په خلکو کې د جګړو سره مینه زیاته شوې ده.
لبد مرغ داسې وشو چې زمونږ چاپېریال کې تېر 150 کال میں کم قسم حالات جوړ شوي دي. نو په دې وجه باندې د خلکو ریډیکلایزیشن شوی، هغه فکری رجحان هم تشدد طرف ته زیات مایل دی. ځوانان هم او لوی هم واړه هم په توتک سره مخ شوي دي، د تشدد سره مخ شوي دي. ظاهر خبره کې دا هغه کتار کې لپاره بیا په سینما په پرده باندې هم داسې کوشش شوی دی. د سینما او د فلمونو کار خو دا دی چې کم رجحان بھی کم تشدد پر سوسائٹی کی کم غلط خبریں کی داغے اطلاع ہوتی خدا سے کرے ان کی نو سے خلق دا سی فکر والا شتا چھے آگئی پر سوشل میڈیا باندے زن فلموں نے جڑ کری دی تی ڈیٹیل کوشش کرے دے.
په کندهار کې هم دغه سی یو کس شته دی چې څو کاله مخکې د هنري هڅو د بیا پیلولو کار شروع کړ. فضل احمد انیس خوښه وکاله وړاندې د کندهار ننداره په نامه د سینمایي فعالیتونو اداره فعال کړه او سره یې د پلار پروډکشن په نامه یو دفتر پرانیست چې د فلمونو ډبینګ یا دوبله کوي. هغه د خپل کار د اغیز په اړه وایي
موږ د منشیات یا په اصطلاح د مواد مخدر په پرځد باندې موږ یو ډرامه جوړ کړو. هغه ډرامه کې موږ دا ښودلی وو چې یو الک چې غواړي چې زده کړې وکړي مګر پلار ورته وایي چې نه ته به حتماً کور ته پیسې ګټي. هغه الک بیا په نشیانو باندې اوري او هغه بیا په نشه باندې روزي کېږي. بلاخره هغه د پلار د شی هم وځي او د زده کړو نه پاتېږي او کار یې ټول خراب شي. نو ما ته یو پلار ټلیفون وکړي، راته وویل چې انیسیانه تاسو د دې ډرامې په کتلو سره ما د ځان سره دا پرېکړه کړې ده چې زه به ټول عمر کمی کار بیخي خراب وي، زه به کچکول ګرځوم، زه به سوال کوم، خو خپل اولادونه به د زده کړې څخه نه محرومه کوم، یې به نه راګرځوم. نو نور هم داسې ډېر مثالونه ستاسو ما سره. نو زه فکر کوم چې دغه یو ډېر مثبت بدلون دی که موږ د یو کس البته هغه فکر هم چینج کړو یو ښه لوري ته، نو دا زه فکر کوم چې موږ خپل هدف ته تقریبا رسیدلي یو.
د سولې پر لور
تین دن سے اس کا تھوک صاف کر رہا ہوں، میں بولتا ہوں نہیں سمجھے گا وہ.
ابے باپو بولتے ہیں صبر رکھنے کا، ایک دن اس کو شرم آئے گی، سمجھا؟
سوری.
بولے تو گاندھی زندہ باد.
د سولې پر لور خپرونی اوریدونکو، لګی رهو منابای د هندي سینما یا بالیوډ د 2006 کال فلم دی. په دې فلم کې مرکزی کردارونه سنجے دت، ارشد وارسی او ویدیا بالن کړي وو. په فلم کې کوشش شوی چې د مهاتما ګاندی د ژوند فلسفه یعنی د زور او تشدد کارولو څخه ډډه کول خلکو ته وخی او پام دی اړه درس ورکړل شي. ډاکټر مکلیکا بنرجی چې پر باچا خان او دغه د عدم تشدد مبارزې په اړه یو کتاب لیکلی، وایي چې هنر کولای شي خلک سمې لارې ته مخ کړي.
فلمونه ډېر لوی رول لري. خلک د ګاندی د کارونو په اړه خبرې کول پیل کړي. خلک په دې پوه شي چې د ګاندی فلسفه پخوانۍ خبره نه بلکې اوس هم عملي کېدلی شي. واړه واړه شیان لکه د رشوت نه ورکول، دروغ نه ویل او داسې نور. کله چې خلک دغسې فلمونه وګوري نو پوه شي چې د عدم تشدد پخوانۍ خبرې خو اوس هم د عملي کېدو وړ دي. نو ویلی شو چې فلمونه ډېر اغېز لري، ډیر اهمیت لري.
د سولې پر لور
اوریدونکو، د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه وخت هم دومره وو. تر بلې در سره زه بشیر ګواخ مخخه کوم. خوشاله اوسئ.
خدایا زمون وطن کې امن او امان راغلي، امان راغلي. یا زمون وطن کے امن او امان راولے، امان راولے. دایا سمر لے راولے، بیا برتا جانان راولے، جانان راولے. خدایا سمر لے راولے، بیا برتا جانان راولے، جانان راولے. خدایا زمون وطن کے امن او امان راولے، امان راولے. جانان راولے، جانان راولے. خدایا سپر لے راولے، بیا ورتا جانان راولے، جانان راولے. خدایا زمون وطن کے امن او امان راولے، امان راولے.
لی دشتو تا کوچیان را بله کوچیان را بله دایا زمون دکلی دشتو تا کوچیان را بله کوچیان را بله دایا سبز لی را بله بیا بر تا جانان را بله جانان را بله دایا سبز لی را بله بیا بر تا جانان را بله جانان را بله دایا زمون وطن که امن او امان را بله امان را بله